سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه په تور هم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. په ننګرهار کې د طالبان د حکومتي وی سرچینې له تور همایي ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه ورسره لاغې پیل شو چې د پاکستاني وی وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر وی پوسې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي دغه برید کې چاته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټوکو دوړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له یوویشتمې را په دې خوا د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی. دغلته د جګړې د دوړو لوریو د سلګونه کورنۍ بېځای شوي او خوندي سیمو ته تللی دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان هم ټپي شوي دي. په تورخم کې وی سیمې خبریال نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي دي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. له سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان ته په ژواک خبرې ژند او حریت په نوم د وی ویبپاڼې خبریالان دي چې هوار ممرۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې. د فبروري له یوویشتمې راهیسې له کله په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې. تدریس دلته چې د پاکستان او طالبانو ځواکونو نښتې کېږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت د خراسان څنګه هغه غړي چې د کابل وې ډګر کې د 2023 کال د بریټ په تړاوونی ول شوې د افغانستان ته لدی. شریف نن چهارشنبه د کپتن زلسم پر خپل اکسپانه یب خونی ټیوټل ویل کل چې د شریف لا په نوم د دشت غړي د افغانستان او پاکستان غړي پولي ترجدي د دې په ملت کې نیول شوې. د طالبان وینځ بیل مجید د شهباز شریف د دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناوړی اولته زایل جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه دا موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري. دا په اصل کې د چندن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی. ټرمپ که څه هم د دغه نیول شوي کس هویت څرګند نه کړي خو له پاکستان دغه د نیولو له کبله مننه وکړه. په لور ته د امریکا د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تیره شپه د دوی د منګولو ته رسیدلی دی. د 2023 کال دګس په شپږ شمه نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشو چې 13 امریکایي سرتیري او 1000 ډیر افغانان پکې وژل شول. د دې عملی پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه. افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اخیزو لوب کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو. د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل پاڼه چې دغه لوبغاړي لیراس خد برازیل ساو پاولو او کورتیبیا ښارونو ته روان شوي. دغه سلور اخیزو لوب د برازیل، افغانستان، ایرلند او ګرینلند د ټیمونو ترمنځ دی. د دې سلور لومړنۍ هغه سبا پنځمه د برازیل او ګرینلند ترمنځ ترسره کیږي. خورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د تلانو جمعیت چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبا نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شو. د لوبې په چا نیوزیلند وګټل د توپهنه یا بیټینګ پریکړه وکړه. د نن ورځې بریالي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون اسټرالیا ته په څلور وکټو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره وموندله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې ورېدلې شي. امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تیاری عملي طرح کوونکی نیولی. وړاندې به په خبرونه کې واوري. ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړې تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او روزګان کې به وځلو سره د افغاني سیمې شلې لوري مرسته شوي. خبرونه کړه نور پرونه حمله رو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیوادي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري حملې طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بېګاهي د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنه کړه، خو ویې ویل چې دا د هغو 13 امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې حمله کې وژل شوی وه. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت او انزبیلو مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزئیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرحه کوونکی چې 13 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز
دایشان پاکستان کې نیول کیږي، دا په ډاګه کوي چې دې ډلې هملته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه میبینند و
نوموړي زیاته کړي چې دوی خپله د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه لیکلی یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 13 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 170 ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بېوسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې د مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزه زی په راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4 په خپل ویب پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز SDGS به د پراختیایي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په 4 غونډه کې سوای و. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامداره توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان په ټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي غوث جانباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
لوی مرکز لوی دوشستیکی او اقتصادي مرکز چې دغه په ترس کې به څه برنامه چې نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د دقیق و دغه سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هېوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکوې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو په عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یو نما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یو نما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپل تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بېګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ورته ویلي د خپل بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لومړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسدالله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کانی زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کانی زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپله زلنسکی هم پرون سه شنبه د ډونالډ ترامپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامداره جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا یې وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري 25 په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3 رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ په بیګنۍ وینا کې د زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه خو وی ویل دوی یو له بل سره کار کوي او ډیر څیزونه پیښیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لار دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له آزادی رادیو.
مننه دا چې د آزادی رادیو اوریدونکو پاتې شوي یاستئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میں شی ټولنه د اورزګان کې کڼي کورنۍ سره امراستو ارتیا درلودل په تړاو باندې وای. اورزګان ولایت افغانستان میشته د ټولنې مشنن دغه خبرې په اورزګان ولایت کې ته باندې 400 کورنۍ سره د امراستې د ویش پر مهال وکړي. نو موړی وای چې یاد امراستا د قطر هیوات له خوا شوی چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بي فصله کورنۍ وشل شي. بلخوا کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته یې زیاته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
اخوا ته ورته ودرې ضرورته دا حاجی صاحب راستا په غلطه ودرې اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدی
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغاني سری میشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن نه تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ لپاره د اورزګان ولایت سره مرسته راغلې ده. 500 کیلو وریجې، 500 غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او براده شنه چای دي دغه د لوبیا د مالګه ده دا کټان سره ملګری دي. بخیر شانه بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سرې میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اروزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په اروزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اروزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دی زیاتوي چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالیو زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې یې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سرې میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
هغه سرې میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمند یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په منو نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سرې میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تېرې خیر آباد کې پروت یم، خو بېخي سخت مجبور یم، پکا داسې اوس وړه وو د یوې میاشتې خوراکه لرم، اوس شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستو والا ګره دغه مجبوره خلک دی لکه زه زیات
د مسه مشترک مول ډیر زبیدلی و اوریا ډیر سره ستړي و، د ول سره ستړي و، د هر چاته چکاټ کړی دی، د هر یو ډیر سره ستړي و. دا غدی و همدې سړي ته نه دی ورکړي چې وسه کار برابر دی، ضرورت تر تل لري د بدروځه کې ورور دا ډیر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله دوی ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلن دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشت وو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کېږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعدې وشو، مخکې تیر نظام هم وعدې وکړ، دغه طالبانو نظام کې تک چې دا وایي دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لویه لاره د موټرو ګڼې ګوڼې، د سرک تنګوالی لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې پاره تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوبه شول، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریض کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې دارینو لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکار انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلن کړی دی. خپل ټول وخت یې یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلن دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان اوبه لري. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکي الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2023 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکي الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوي چمتو کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو تاسو سره راغلي پیغامونه د روزي مبارکې مې شپې تړاو اورو.
د روزي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
نوم می ساده د کابل ولایت پنځمه ناحیه اوسیدونکی یم. اذان چې وشي روزه په تیرکی یا په بولاني باندې متو، بیا د لمنځونو لمنځونه کوو، د لمنځونه وروسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسمی باندې بعضې اوقات ملایه او مربا خورو او بعضې اوقات هګۍ او روغانی خورو.
غنی ما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزې په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې به هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزماتی تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول پیوازان
د ازادې میل مخبرونه تر هم لرو خوښ خبرونه. په تور هم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو ترمنځ ځواکونو جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت بي سرچینې له تور همه ازادي راډیو سره خبرې کول چې جګړه وروسته لا غي پیل شو چې د پاکستان وی وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر وی پوستي برید وکړ. د تورخم په نننې جګړه کې خبريالان هم ټپین شي دي. په تورخم کې وی سیمېزي خبريالان چا شم بازادي راډیو ته ویل چې په نننې جګړه کې خبريالان تبي شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. لاسیمه د خبريالانو په ټکو تبي شوي کسان د پښوا خبريالان هوریت په نوم دی وی پاړې خبريالان چې د هوان مرمۍ د لګیدو لپاره ټپین شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پولیسو ساتو ځوکونو ترمن جګړه پیل شوې وه. د فبروري له 20مې رئیسې لکله په تورخم کې د طالبانو او پاکستان ځوکونو ترمنځ د مورچالو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې دا دریم ځل دی چې د پاکستاني او طالبانو ځوکونو ترمنځ نښتې کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی. دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو. د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلک انسان شي کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما آتا دولسم پوری پرز ذکر وکړي. او د ژوند می تقریبا مغلطه نور تر اتلس کلنه این دس کلنه کابل که دو ما مغل تزغاتشون جوانی مغل بیش. و بیاغ و خوالات تاسو تخو معلوم در طول و هیوادوالو تا چه در و خوالات خنو نادون پس منگو نشوی که ولی چه خپل زدکو تا دوام ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا پود افغانستان که پیوه وادوال طول نارمه و امکانات بیدینه و چه مونگ حل تا خپل زدک رو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو دمانه بیزدک ری پانچ.
دغه میرمن سیویتا کدار ته وایي چې د دولسم صنف نو وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راوتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی و ورام زده هفته مشپار از و کالم لیک بوده نام چه زه اتا پینزل از و کال و شپار از کالو چه زه را غلم در فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روز تو بیه طرف شو مکتب رو روز تو فارف شو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا ما فرگونو که کار بکره و دمده اونری کار نده لگریر ما بکره.
میرمن سیویتا مخکې دی نه چې لاړ شوي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ، په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د دو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، زه سندرې وغواړم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه چې ما نشو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون زدگتونه و دمون مشکلات و زدیر وره و فرشته جانه ایداتو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یکیمان واره خواهیم دیگونه دقوی ده و مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندرلود و نشوی که ولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو وکو. زه واره و مومر بیم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چه تا کار نپیدا کرد تاکه مومر شم مدید شم معلم شم بسی و سشم کرد ما غیر دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه لږ ډېره او د خالي ما مجبوریانم داسې ډېر بیا قسمت مې خو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشوم د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوکو.
ډېر ښه، دا اوس په ذهن کې همدغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم ده التا ده خالق علیل سب ده یو فلم بود ده الماس سیاه پنون باندی ده فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیمور ده منطاب اکترانو چون چه زنوی و ما و اول زنوی و ما تا ده مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانی بی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نمباندی.
دیرخه میرمن سیویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سریالو چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندار واستې دغه سریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کده تو وایي چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کښې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کښې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده، نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به م پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکترانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته، د تمثيل چالت بیا خې فازلی صاحب مونږ استاد و مشر و هغه خود همکاران از زلی خوا فخری شو ممنون مقصودی صاحب شو وایت نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم اقل تا بیا از اداره مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لری زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا تاسو از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سره وکړي په ما شاید اعتبار وکړي یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو بهتر او دوید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتر که به نظری سایدم الت سره دیچه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی اوستم و خب یا با پس غرمینه دلتم در پس راکلو دادی تلویزیم ده نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کنه یو در نقش بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و د اختتاخ په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کښې ما منفي نقش ولوبه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کښې کار وکړ
ډېر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنې هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خو دا ده که نه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده شه د ما په شان کې کسان چې نوي راغلي وي دا خو داسې یو لکه اسکر او بل دغه سیستم نه و چې مخکې نه ټول داستان وویل شي چا ته چې قصه په څه راڅرخي څه حساب دی د فلم ټوله ستوري په څه باندې ده دغه به یې زه واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده قصه راڅرخي نو چې دا یې دلسه په کلیو کښې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کښې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صرف د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تاجانې څنګه ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کښې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کښې دا هغه وو چې سکرپټ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب عقلزمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کښې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکې او دا دا د که سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ که د هغه صحنې په اړه راته ووایه یا مخکې نه مو موټر چلولی و که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایې
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو حال دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی او نه مې زده وه لیکن شوق خو ده یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دوی ته دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا سټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم خو دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما وبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما په مغاول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او درېیم ځل بیا اندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي، ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و د موږ د هیواد د موټر د هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه، او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما زده نه وم موټر، ډېر په مشکله موږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د دې فلم نه چې کوم بېخي زما د ذهن نه ووځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو، او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو ټکر وشو. نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه واید نظری شتم د خبره کړې، خو هغه نه را سره منو د قصه بیم د چلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه، خو چې کله چې شوتیم ورځ ولا په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جان، نو دغه سختي اوسنۍ ولا بنده نه کېده. ما چلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې، مونږ ته سمه ډوډۍ دیمه به را کړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې، نور فراخم فکرې پکې.
سیمیتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر در ته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج او د نمایشنامو، دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو هم دغه سریال شو د کونډېزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا. دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم، هلته چون بیا نظام بدل شو شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دی که داخل دونه، پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کن را بسر بیاسا ما دوام برکل کارونه یکلو باقی.
سیمیتا جان، تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپیژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، د هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راغله ما دې هنر ته مامخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل انانا خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله د پاسه دوه کاله ما کار وکړو. خو بیا ما پس شوی چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره سختي وه. هغه وخت بیخي درد به زیاده. اول خب به تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هرڅه بند شول، بیا رادیویی کارونه و خود تلویزیون نه و. بیا در یو فلم ما دوران که کار رو که چه در یو فلم روچ فلم به صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پچار کار که در فلم آقا که چه هم به دوی آقا بانده نو نو کارونه نو. بیا در کورانه جگره پیل شوی، نو آقا دو دره کاله چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم. خیر ستونزه خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم. بیدونه پس مجبور شو حالت داره کم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت حکومی قربانیان چه من پا دیلاره که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزوری زاد پی اگه وقت خادمون دی برداشت نبر یه ده چه بیاز جوانده را وطن ده غذای نه رست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سب و به ستوز و پروگرامونه دو که دیده و رست ترقی وش و هر وقت ده کسی نه زامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی یا هم تا سراشنائی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیر مشهوری رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کرکتر پا کتل راتو وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای رانغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم کې په یو ټینده نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغان هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره پسپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره پسپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره پسپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره پسپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثلین ټول غرختي څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي ټول ټولو باندې دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ هم مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې ما خو اوس پیشه هم ده، دا بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پسه غواړم چې موږ ځای دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک ورد دی پهر گل دیولی، خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منا نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهیم دی پاره در طول خدای را پکی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې، مننه.
Allah, Allah, Sumshkara Divine.